سلامونه وخت مبخير د افغانستان په وخت شپې نه به جوشه تاسې ازادي راډیو ته غواګست مخ کې درځي چې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولید د سکروپی وکان کې لپینځ دیش بن پاتې شوې کارګرو څخه دویشتنه شغل شوې دي. دا خبره د طالبان تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونی ستکړې ده. د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورنې لپاره له هم هلې ځلې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان ویلي ویاندوی ویلي و چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د وکان د نړېدو له کبله پنځه دېرش کسان په دغه کان کې ګیر پاتې شوي دي. د افغانستان منځني ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل. د وزارت نن په خبر کړی خبر پڼه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د هیلې په اړه خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې ویاړې له ځوانانو افغان محصلانو سره یې کتلي او پر هغو ستونزې ورسره خبرې کړې چې د محصلان ورسره مخامخ دي. د همداراز د 2023 د اپریل او د 2015 د مارچ ترمنځ افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیونه پاوندو مرستې په خلای وکړ. پختر خبری ایجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لیندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بنده شوې ده. په هرات کې د طالبانو د فوایدو امیر ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. له بلې خوا د طالبانو د هرات د میخوندنۍ په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات سنګي او تورغونډۍ خرګوټي کې د ولسوالۍ اوسیدونکي تر بلې خبرته پورې هرات ته له سفر کولو دي ډډه وکړي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپل ویبپاڼه کې پیو راپور ویلي چې د طالبان دوکانې پر لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وي، خو په روسیې کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایه کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي. وروسته خبر هم دا چې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.3 درجې و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و. تروسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې د خپل غرني جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو لامل هم ګرځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیح کېدل.
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، مګر کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیوکه کوي.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب.
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هیله.
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو.
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې. خو شمېر حقوق پوهان بیا وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوي په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای. د طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل.
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر مانی یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار داده.
دی قانوننده خ دغه غورت بلله، یعنی دا چې خزه اسلام د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته.
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول 415 مادي لري، په 14 ماده کې د خزي غاک اورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکوی په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چنې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت. دا به 2.5 پخې پرتی او 3 لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی. 9.5 لکه روپۍ د داش وي او 400 او 4.5 لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولې ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څومره د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د 3 ماده په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول 2 فصله او 9 ماده لري. طالبانو کڅوم پر رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2003 کال کې د افغانستان د لوی جرګې لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې د ماهیت طالب چارواکي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په جوړ شوی اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com
د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزیاتو فشارونو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت وپیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبانو حکومت د بین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د اداره خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14 د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13مه ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې شولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مقدار چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات شي دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه یا رغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیرته له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپېریال ککړ کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو آن سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور حالې په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپېریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې یې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي و کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بل اوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دوکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هره برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي به روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربیره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکی دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله یې ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېرې نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی و. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبرای د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تند غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي د منځني ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي، د اسرائیل له صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لکه چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د ده د شپږمې خبرې امتیاري. نور جزئیات پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبې په شپه د لندې په 24مه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرایلی رسنیو په راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمی پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اتمی پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیرې شپې تلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالد ټرمپ تیره اونۍ ټایم مجلې ته ویلي وو چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی کتم ورځ تر بلې د غلو په افغانستان کې مخ پر پراخېدو او خلک یې خوښوي خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شوه. نور تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریجن میچونه یو سیستم لا تر اوسه نه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رسیال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، اوس خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وایي چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. دا علاقه لري مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلهییز لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د انلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولی شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمدالله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دغې ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بېلابېلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسېدو د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو. پلازمینه کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسېدو او د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اتادي ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت درنه په یو خروار هغه چړې 10,000 روپۍ ورکی و هغهم دی یو میاشت په خاطر باندې او نیم میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده گزاره نه کېږي. خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکي د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم ولا په لتو ماتو باندې تودوم په خپل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم. یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي. بیا هغه وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده ایږدي. تر اوسه خو م چارې سندلې چی نه دي ایښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمې کړي او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک همداسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري
خو د دې طریقې کارونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چیړۍ لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار څېړې لرګیو بیا 10,000 افغانیو ته رسېدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بوشکو چې یو شمېر بېوزله کابل میشتي اوس پا پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا للرې واټن د څښاک د اوبو د لیږد وسیله ګرځوي. طالبانو به وخته له بیا ځلې رسېدو مخکې له سپکو او درنو چاودېدونکو توکو ډکولې او په کمینونو، بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله، چې آن اوس هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ